رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام قدرمن اوریدونکو ز نوشابه آشنای د دوم خبری پختو خبرونه په پایل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکوته.
جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د بلې دورې لپاره په انتخاباتو کې خپل نمونه ثبت کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته خپل د ورځنی سفر پای ته رسولی او چارواکو د پاکستان د ټریریزم ضد پولیسو څو افسران د شنبې په ورځ د یوې کورنۍ د څلورو بې وسلې غړو د وژلو نه وروسته نیولي دي.
روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خپرو. ولسمشر غني وایي چې نور سیاست کې د مصلحتونو وخت تیر شوی.
د نامشروع مصلحتونو وخت تیر شوی دی.
د خیبر پختونخوا او ننګرهار سلګونو قومي مشرانو غوښتنه کړې چې دوی د تورخم په کرخه آزاد تګ راتګ غواړي.
دا به انسنه دا چوکاټ به مونږ ماتو په دې په طرف دواړه طرف ته مونږ ځو راځو مونږ بالکل نه چا هیڅ کیسم زور یو شی نه منو.
نن د امریکا د فدرالي ادارې د ځینو برخو د بندېدو یوه میاشت پوره شوه. درنو اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوزرته زیبا خادم او سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر د یک شنبه په ورځ پای ته ورسېده. جمهور رئیس اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله نن خپل ځانونه رسمان کاندید کړل. امرالله صالح د اشرف غنی لومړی مرستیال او سرور دانش دوهم مرستیال دی. ښاغلی اشرف غنی د خپل نوم د لیکلو نه وروسته خبریالانو ته وویل
د نامشروع مصلحتونو وخت تیر شوی دی. هغه ډلې چې په نامشروع مصلحتونو اتکا کوي ولس یې په عقله ښه قضاوت کولی شي. موږ د دې اراده لرو چې د کوڅې سمت او صحرایي عدالت ته د پای ټکی کیدو او دا کار یوازې او یوازې یو قوي دولت.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله عنایت الله بابر فرحمن د لومړي مرستیال او اسدالله سعادتی د خپل دویم مرستیال په توګه غوره کړی دی. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند تیره ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې عبدالله عبدالله د خپل ګوند د کاندید په توګه نومولی دی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد چې افغانستان او سیمې ته خپل سفر نن په اسلام آباد کې پای ته ورساوه وایي چې امریکا په افغانستان کې سوله غواړي او جنگ صرف د اړتیا په سبب کیږي. خلیلزاد وویل چې په افغانستان کې له سولې نه به د سیمې ټولو هیوادونو ته ګټه ورسیږي. خلیلزاد په دې حکله چې امریکا هم جنگ کوي او هم سوله غواړي وویل چې امریکا په افغانستان کې د سولې غوښتونکې ده او جنگ باید ډیر ژر ودرېږي. زلمی خلیلزاد درې ورځې په پاکستان کې وو او د صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د پاکستان د پوځ مشر قمر باجوه او نورو پاکستانی چارواکو سره یې وکتل. د یو بل خبر له مخې امریکایي سناتور لنزی ګراهم له یو هیئت سره پاکستان ته رسېدلی دی.
زمنګ د واشنگتن نوري د کابل لوګر د لوی لارې پوګدو کې د لوګر د والی محمد انور خان اسحقزی له موټریز کاروان سره نږدې د موټر بم چاودنه شوه. چاودنه نن سهار شاوخوا لس بجې د لوګر ترمن د لوګر کابل ترمن د سفید سنگ په سیمه کې شوه. اته کسان وژل شوي دي او لس تنه نور ټپیان دي، خو پخپله والی ته د سر زیان نه دی اوښتی. د لوګر د امنیې قوماندانۍ ویان شاپور احمدزی اشنا رډیو ته وویل چې دغه برید نن له غرمې وروسته هغه مهال وشو چې والی او د ولایت د ملي امنیت رئیس له کابل نه لوګر ته په لاره و. هغه وویل
چې خوشبختانه خپله والی صاحب او د ملي امنیت رئیس صاحب ته کوم زیان نه دی راوخته. په ډیر خواشینۍ سره باید ووایو زموږ یو تعداد سربازان د ملي امنیت او د والی صاحب کاردان همدارز ملي پولیس چې په هغه سیمه کې توظیف ول او هلته یې پوسته درلوده دوی ته مرجوبله وختې.
د طالبان وایان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر د دې حملې د مسولیت په اخستلو سره ویلي دي چې نننۍ حمله د لوګر ولایت محمد اغا پولیسوالۍ کې د کابل دروازې په سیمه کې وشوه.
د بامیانو او د دایکندي سیمه ییزو چارواکو ویلي دي چې د سخت واورو او طوفاني هوا له امله د ولسوالیو لارې د مرکز او کابل سره بندي شوې دي او د ښځو او ماشومانو په ګډون سلګونه مسافرین د قوناق او شاتو د کوتلونو ترمنځ په لاره کې بند پاتې دي. چارواکي وایي چې په سیمه کې طوفاني هوا ادامه لري او د واورو رخت له امله د پرانستلو د لارو د پرانستلو چارې په ټپه ولاړې دي. د دایکندي د فوایدامي رئیس خداداد سیرت امریکا غا غاښنا رادیو ته وویل چې د قوناق په کوتل کې چې بامیان له دایکندي سره نخلوي د مسافرونو ډک په لسکرو موټر بند پاتې دي. د شهرستان ولسوالۍ او د دایکندي د مرکز پرته د دغه ولایت ټولې مواصلاتي لارې د واورو د ورېدو له امله بند دي. د بامیانو سیمه ییز چارواکي وایي د واورو له امله د مسافرو شاوخوا شل موټر د دغه ولایت د پنجاو ولسوالۍ د شاتو په کوتل کې بند پاتې دي او که د واورو رخت او طوفاني هوا ادامه ولري مواصلاتي لارې به د اوږدې مودې لپاره بندې پاتې شي.
د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري د اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورټ ورکوي چې پاکستانی چارواکو دغه هیواد د ټریزم ضد څو تن افسران نن ونیول. د اژانس د رپورټ پر اساس دا کسان یو ورځ وروسته له هغې ونیول شو چې د ټریزم ضد مامورانو یو سړی د هغه ښځه او یوه کوچنۍ لور چې د یو کورنۍ دوست سره په موټر کې سپارو ویشتل او وی وژل. د پیښې نه وروسته افسرانو داسې څرګنده کړې وه چې دغه کسان ګوندي د اسلامي دولت یا داعش غړي وو او په دوه طرفه ډزو کې لګېدلي دي. عیني شاهدان او د وژل شوو کسانو خپلوان وایي چې په ډېره بېرحمۍ وژل شوي دي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې د رپورټ له مخې د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړو د پنجاب صوبې د ساحیوال په ښار کې د دغه وژنو په خلاف احتساب کړی دی او اجازه ورنکړه چې چارواکي مړي پوته کړي. د پاکستان دولتي تلویزیون د وژل شوي سړي د زوی سره لنډه مرکه خپره کړې ده. هغه وایي چې د کورنۍ واده ته روانه وه چې په لاره کې پرې ډزې وشوې. هغه وویل چې د دوی په موټر کې له چا سره وسلې نه وې. په دغه پیښه کې دوه کم عمره جنکۍ روغې رمټې بچې شوي دي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیونه اوري. د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د زنو دفترونو او ادارو د بندیدلو نن د شمه ورځ ده او له 800 زره نه زیات دولتي ماموران یا په کورونو کې ناست دي او یا به معاش خپل رسمي دندې سرته رسوي. جمهور رئیس ترامپ د پرانستلو لپاره دیموکراتانو ته 13 ورځ نوې وړاندیز وکړ خو هغوی سم د لاسه رد کړ. د آشنا تلویزیون رپورت اساس پام را اړوم.
ولسمشر غواړي چې دیموکراتان دي د یو پولادي دیوال وهلو لپاره چې در سوا اویا کیلومتره اوږدوي شپږ میلیارډه ډالر ورکړي. دغه دیوال به د امریکا او مکسیکو د سرحد په امتداد کې وي. ولسمشر به د دې په مقابل کې له دې سره موافقه وکړي چې هغه مهاجر چې خپلو هیوادونو ته د بیرته ستنولو له پروګرام سره مخامخ دي تر درو کلونو پورې خوندي وساتي.
دا روغه جوړه په عقل برابره ده او دواړه ګوندونه یې باید ومني. راډیکال چپ اړخي هیڅکله زموږ سرحدونه کنټرولولی نه شي.
دا ولسمشر ټرمپ تر خبرو لږ ځنډ وروسته د متحدو ایالاتو د ولسي جرګې مشرې نانسي پلوسی وویل د روغې دا وړاندیز د هغو پخوانیو رد شویو وړاندیزونو یوه مجموعه ده چې د نه منلو وړ ده. هغې وویل د ولسمشر د روغې وړاندیز د حسنی نیت هڅه نه ده.
تیره شپه د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي قواوو جټ الوتکو د یمن په مرکز صنعا کې د حوثي وسلوالو په مرکزونو باندې بریدونه کړي دي.
د شنبه په ورځ د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې څو لاریونونه یا مارشونه وشو. سږ کال په مسلسل ډول دریم کال دی چې په لسګونو زره ښځې د مظاهرو لپاره سړکونو ته راوځي.
د مکسیکو په مرکزی ښار کې د ګازو په یو پایپ لاین کې د چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمیر درې او یو ته رسیدلی دی.
د سوریې دولتي تلویزیون رپورټ ورکړی داسې ښکاري چې نن د یکشنبې په ورځ په دمشق کې چاودنه د ترهګرو کاری خو سمدستي له تلفاتو باب معلومات نه دي ورکړ شوي او د عربو د اقتصادي او ټولنیزې پراختیا په خاطر نن د مشرانو غونډه په بیروت کې په دې هدف پیل شوې ده چې د عربي هیوادونو د مشرانو ترمنځ موجوده اختلافات ختم شي. سوریا چې په 2012 میلادي کال کې ستل شوی و بیا ورته بلنه نه ده ورکړ شوې. لیبیا هم په دې تور له دې غونډې نه بهر ساتل شوې چې د یو ورک شوي لبناني مولا د ورکېدو په مسله کې کومک نه دی کړی. د عربو د مشرانو په جمله کې د قطر امیر او د موریتانیا جمهور رئیس دوه مشرانو چې د عربو د اتحادیې په دغه غونډه کې ګډون کړی او په نړۍ کې تر ټولو زوړ سړی چې ماسازو نو ماکا نومیده نن د یک شنبه پورې د یو سلو دیالس کلونو په عمر د جاپان دا شروع په ښار کې په خپل بستر کې د خوب په حالت کې مړ شو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15
د سیمی او نړۍ خبرونه مو واورېدل. اوس په موخه د سیمی او نړۍ په اړه رپورټونه ده. جمهور رئیس غنی وی طالبان دو انتخاب په مخ کې لري، یو دا چې پاکستان استازیتوب وکړي او بل دا چې طالبان د افغانانو په څیر خپل استازیتوب په خپله وکړي. جمهور رئیس دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پاکستان ته خپل سفر پای ته رسولی. په دې اکله په موقع د امریکا غاک آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د یک شنبه پرځ د ټاکنو په خپلواک کمیسیون کې د 1390 اوم لمریز کال د جمهوري اسد د ټاکنو لپاره د نوم لیکنې وروسته خبرانو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبان د استازو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه ویل چې که پاکستان د طالبانو استازیتوب کوي افغان حکومت به له پاکستان سره خبرې وکړي.
اساسي قانون واضح که تعبیر ته ضرورتي قانوني مرجع به د اساسي قانون تعبیر را سوله ایمو هدف ده. طالبان دوه انتخاب لري، غواړي چې پاکستان ورنه استازیتوب وکړي او نور ګاونډي هیوادونه، او یا غواړي چې د افغان پیس له ځان استازیتوب وکړي. که غواړي چې ورنه پاکستان نمایندګي وکړي موږ به پاکستان سره وغږیږو، اما که د افغان پیس راځي د عزت کور ته به راځي. او ناره م داده چې د خارجي لاسوهنه من منئ خپل افغانان ومن. کوم وخت په تاریخ کې ګاونډ خلکو غوښتي دي چې دې مملکت کې یو مقتدر دولت دي؟ موږ یې غواړو.
خاغلی غنی په توند لهجه د موقت حکومت د جوړیدو وړاندیز رد کړ او ویل چې د موقتي حکومت د جوړیدو وړاندیز د څو کم تجربه لرونکو مامورینو له خوا شوی او چې دی هیڅ نه مني.
موقت حکومت افغانان نه مني، نن نه منو، سبا نه منو، سل کال دی پاره نه مني.
خاغلی غنی د سرګندونې په داسې حال کې کړی چې طالبان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سره په پاکستان کې د خبرو په اړه خبرې شوې رپورټونه ناسم بللي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په اعلامیه کې ویل چې نن د یک شنبه پورې خاغلی خلیزاد په پاکستان کې خپل سفر پای ته رسولی دی. د امریکا سفارت دغه اعلامیه کې ویلی شي خاغلی خلیزاد پاکستان ته د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې د صدراعظم عمران خان په ګډون دغه هیواد د پوځ مشر او بهرنی چارو له وزیر او دغه وزارت د مرستیال سره په جلا غونډه کې د افغانستان د سولې په مسله خبرې کړې دي. د امریکا د سفارت دا اعلامیه ویلی شي په دغه کتنو کې دواړو غاړو د افغانستان د سولې بهیر د پرمختګ په برخه کې د همکاري ژمنه بیا تازه کړې ده. خاغلی خلیزاد د خپل ټویټر په پاڼه لیکلی شي دا ګوري چې ډېر خلک په دې اندېښنه کې دي چې د امریکا متحده ایالات هم خبری او هم جنگ پر مخوری. زلمی خلیزاد ویلی چې دا روښانه کوي چې د امریکا متحده ایالات سوله غواړي او د سولې ته د رسیدو لپاره امریکا دې ته چمتو ده چې د ټولو افغان اړخونو مشروع اندېښنو ته او د سیمې هیوادو مشروع ګټو ته ځواب ووایي. د افغانستان د چارو یو کارپوه نظر محمد مطمئن وایي چې طالبان په اوس وخت کې امریکا سره خبرو ته چمتو نه دي، ځکه چې د ښاغلي مطمئن پر وینا د امریکا د حکومت استازو د دې میاشتې په لومړۍ ورځو کې په دوحه کې طالبان سره خبرو ته حاضر نه شول، نو ځکه طالبان هم په پاکستان کې د امریکایي چارواکو سره خبرو ته حاضر نه شول.
طالبان به په دې وخت کې حاضر نه وي، او که چیرته بیا هم د فشار یا نورو فشارونو په نتیجه کې طالبان ځینې د طالبانو په نوم هڅول کېږي، مجبوره کېږي، له خلیلزاد سره کښېنول کېږي، دا هماغه تکراري ناکامې مرحلې دي چې په تېرو کلونو کې موږ لیدلې دي.
د چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې له افغانستان څخه د یو شمېر امریکایي سرتېرو د ایستلو اعلان هم د سولې په خبرو اغیزه کړې، او طالبان یې دې ته هڅولي چې د سولې د خبرو پر ځای د جنګ لاره ونیسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 زموږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د نهو ولایتونو د پارلماني انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړل چې د ابتدایي نتایجو په پرتله په کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور رئیس او اجرایي رئیس په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پر راوستو ټینګار کوي. په موقع په دې اکله د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یک شنبه په ورځ د لغمان، اروزګان، زابل، نیمروز، پروان، جوزجان، سمنګان، بامیان او دایکندي ولایتونو د پارلماني انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړل. د دغو نتایجو له مخې یوازې د اروزګان ولایت په لیست کې د انوشه بارکزی پر ځای ګلالی محمدی راغلی او د نورو ولایتونو په لیستونو کې توپیر نه دی راغلی. د انتخاباتو د کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د نه ولایتونو د ورستیو نتایجو د اعلان پر مهال ویل چې د نور ولایتونو د لومړنۍ نتایجو په اړه د شکایتونو لاسیړلو وروسته به لزند پرتا د پاتې ولایتونو ورستی نتایج هم اعلان کړي. ښاغلی سیاد په تیرو پارلماني ټاکنو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د فعالیتونو ننګه وکړه او ویل
کمیسیون په پوره شفافیت او عدالت سره خپلې چارې ترسره کړې دي او د هیچا طرفداري هم نه ده کړې. که هر څوک په دغه لاره کې ځان مظلوم احساسوي یا د دې فکر لري چې دغه حق غصب شوی ده کولی شي د قانوني لارو نه مراجعه وکړي، لکه څرنګه چې په دغو ولایتونو کې ثابت شو چې موږ چې کومه فیصله کړې وه هغه د دواړو کمیسیونونو لوري تایید شوه. تاسو ولیدل چې فقط په یو ولایت کې یو جزئي تغییر راغلی و، نور هیڅ تغییر په دغه نه ولایتونو کې وجود نه درلوده.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د اتو نورو ولایتونو د لومړنیو نتایجو په اړه رسیدل شکایتونه یې څېړلي او نتایج به تر راتلونکو دوه ورځو د انتخاباتو کمیسیون ته واستوي. دغه کمیسیون ویاند علی رضا روحانی امریکا غږ آشنا ته وویل چې د رسیدلو شکایتونو د څېړنو په نتیجه کې به د یو شمېر ولایتونو په وروستیو نتایجو کې جدي بدلون راشي. هغه ویل موږ د خلکو رای او انتخاب ته درناوی کوو، خو داسې نه ده چې ټول ولایتونه یو شان وي. ښایي په هغو ولایتونو کې چې وروسته اعلانېږي له دې زیات تغییرات وي. د انتخاباتو کمیسیون د نهو ولایتونو د پارلماني انتخاباتو وروستي نتایج نن په داسې حال کې اعلان کړل چې ورسره هم مهاله د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم نن په رسمي ډول د راتلونکو جمهور ریاست انتخاباتو لپاره نوم لیکنه وکړه. ښاغلی غني له نوم لیکنې وروسته خبریالانو ته وویل چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې به د ټولنې د ټولو اقشارو په سلا مشورې جدي بدلون راوړي.
من با صنف سیاسي افغانستان و همچنان
هغه ویل زه د افغانستان د سیاسي صنف سره او د غراز له انتخاباتو څخه د سار بنسټونو او د خلکو د جدي غوښتنې سره همغږی کیږم چې د انتخاباتو کمیسیون د شکایتونو کمیسیون او د انتخاباتو له پروسې څخه د سار بنسټونه جدي او پراخو اصلاحاتو ته اړتیا لري. اصلاحات ضروري دي، حتمي دي او راتلونکي دي.
اصلاحات ضرور است، حتمي است و آمدنی است.
دغه راز د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم وویل چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د افغان حکومت، سیاسي ګوندونو او د سار بنسټونو ترمنځ سلا مشورې روانې دي.
نظریات بسیار خوبی برای آوردن اصلاحات.
خغلی عبدالله زیاته کړه د اصلاحاتو د راوستلو لپاره ډېر ښه نظریات وړاندې شول. د اصلاحاتو د راوستلو لپاره د قانون له مخې هغه څه چې د دولت مسؤلیت دی هغه به موږ ترسره کړو. له همدې عمله اصلاحاتو ته ژمنتیا شته. په جزئیاتو باندې به زموږ د هیواد قانون ته په پاملرنې کار وشي.
قانون کشور ما روش کار صورت خواهد گرفت.
له دې وړاندې د انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونو هم ټینګار کړی و چې په انتخاباتي بنسټونو کې باید بنسټیز اصلاحات راوستل شي او هغه کسان چې په انتخاباتي جرایمو کې لاس لري عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
تورخم خارګوټی کې د خیبر پښتونخوا او ننګرهار لسو ولسوالیو لسګونو قومي مشرانو غونډه کړې او وی دوی ته د تګ راتګ په وړاندې مشکلات اوار کړي. دوی تیر ورځ ویل پاسپورت د ختم شي او کای حقونه ورنکړي شي نو پاسونه به وکي. نور حال د زبی الله غازی پر رپورت کې.
د خیبر پختونخوا او ډیورن کرخې ته څیرمه د ننګرهار لسو ولسوالیو تر درې نیم سوه قومي مشران تورخم کې کیناستلي او وایي د دواړو غاړو پښتنو یو بل کره تګ راتګ ستونزمن شوی او غواړي له پاسپورټ پرته په تذکیرو د تلو راتلو زمینه برابره شي. د مومندو، اپریدو او شینوارو دغو قومي مخورو له افغان او پاکستانی حکومتونو نه وغوښتل چې پاسپورټ یې د خپلولۍ او ورورې رښتې پیکه کړي، ځکه نو آزاد تګ راتګ غواړي. شاکر اپریدی د خیبر ایجنسۍ لوړګي اوسیدونکی او قومي مشر دی.
د پښتنو رښتې چې مخکې څنګه به حال وي، مطلب چې کله خلکو خپل کومه غو د پښتون نه خپل هر څه واخیسته کنه، موږ یې بالکل دا نه منو چې کوم ستونزو سره موږ مخ کړي یو. دا به ان شاء الله دا 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 چوکاټ به مونږ ماتو په دې په طرف دواړه طرف ته به مونږ ځو راځو. مونږ بالکل نه چا هیڅ قسم زور یو شی نه منو. مونږ دواړه طرف ته په افغانستان او پاکستان کې چې څومره پښتون دی دا یو قوم دی. پښتو یو رواج دی، یو دستور دی، چې څنګه مطلب دوی کوم رواج دستور دی. مونږ له دا چرته چا په زکات کې نه راکړي دا ځینې دا زمونږ خپل حق دی.
هغه وی ولس له ننګونو سره مخ دی او ډیر کله پاکستانی ریاست د حقوقتن غږ په مری کې خپ کړي. ٹنگار کئی چې ایک پختنو تخپل حقونه ور نکلل شینو د پاتون لارم په مخ کې لري.
هغه طرف ته کوم شینوار یو اخو ډیر کم تعداد سره یو، خو دلته په افغانستان کې کوم کومونه دي دا ډیر درانه کومونه دي، او ان شاء الله چې هغه طرف ته کوم شینوار دي دا به مونږ هر قسم قربانی ته به سره تیار یو، تر هغه پورې چې مونږ مطلب هغه کم ډیر پرې نه خود مونږ به هغه انقلابی لارم هغه منځ.
ننګرهار کې د مومند او شینوارو قومي مشران وای لکرخي هغه غاړه خپل وی لري او لکه په خوا په افغاني تذکیرو دي د تګراتک زمينه ورته برابر شي.
دوی کوم دغه پیخي دي باید غوي دوی هر قسم مخنیوي کړی شي، خو زمنګ مریض منګ ورونه از منګ باید په غم او په خاده کې سره یو یو زمنګ کوز خويند دي بره مم خويند دي منګ او دوی سره تړلی او سره مشترک یو، او د دولت نه مو خاص تور د خپل هواد د خپل رئیس جمهور نه مو کلک او غوښتنه داد او هله تر لرو چی د دغه را روان کم د سولې بهیر چې شروع دی په دې کې زمنګ دغه غوښتنه زمنګ دوی واوري او منګ له په بارډر باندې د افغانستان هغه اسلامي جمهوریت چې کوم اسناد دي تذکيري په منګ له باید اجازه را کوم د خپل ورونو سره غم شریکی وو.
دا وسم ننګرهار کې د پاکستان قونسلګری ته زرګونه کسان د ویزه اخستنې پس انتظار کوي چې ډیر خلک د نوې ویزه په وجه لغم خادي پاتې دي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د ادامه ورکو. په واشنگتن کې د خزو دریم کلنی لاریون کې د لومړي ځل په پرتله چې په کال 2010 کې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې د مراسمونه یو ورځ وروسته ترسره شوو لږو خلکو ګډون کړی و، خو پرونی لاریون هم د پام وړ لاریون و چې ښځې او نارینه وو پکې ډېره برخه اخیسته وه. پاکلی په موقع رپورټ.
د یخې هوا، باد او باران سره سره په زرګونه ښځې او نارینه د امریکا د فدرال حکومت د بندېدو نه نیولې بیا د مکسیکو په پولې باندې د ولسمشر ټرمپ د دیوال د جوړولو، د ښځو د ماشوم د زیږولو د حق او د جنسیت د برابرۍ د ستونزو په اړه د احتجاج په هدف د امریکا د پلازمینې واشنگتن سړکونو ته راوتلي وو. یوه مایوبه کوریایی الاصل امریکایی میا ایفوس روبلی د خزو د سکال د کلنی لاریون په تنظیم کې برخه اخیسته وه.
زما هیله دا ده چې په دې بحث وشي چې مختلف هویتونو څنګه د یو بل سره تماس نیسي، او دا څومره مهمه ده چې موږ د معلولیت په اړه په تیره د امریکا په آسیې ټولنه کې خبرې وکړو.
د دې لاریون تنظیمونکي وایي د تیر کال په پرتله سکال دا لاریون ځکه بدل دی چې هغوی د یوې جامع اجنډا سره په مخ ځي.
موږ د ځانګړو پالیسیو غوښتنه کوو، او البته چې د ښځو اجنډا د چې موږ پرون خپره کړه. دا اجنډا د 500 نه نیولې تر اویا ښځو چې د غورځنګ او د پالیسۍ کارپوهان دي او مختلفو نژادونو څخه دي جوړ شوي دي.
د ښځو د لاریون د ځینې مشرانو په اړه د یهودیت زه تورونه دي، خو دا تورونو هم ونه شو کړای ښځې د دې لاریون نه منې کړي.
زه اسرائیلی یهوده یم، او زه پوهیږم چې دا زما غوندې خلکو لپاره یوه جنجالي مسئله ده چې دلته راشم، ځکه په دوی باندې د یهودیت ضد تور دی. خو زه دلته راغلی یم چې ډاډ ورکړم چې د ښځو د لاریون په اجنډا کې یهودیت ضد مسئلې ته پاملرنه شوې ده.
که څه هم د امریکا په کانګرس کې سږ کال په بې ساري توګه ډېرې ښځې د غړي په توګه لوړه وکړه، خو د شنبې په ورځ راټول شوي ګډونوالو ویل چې لا ډېر څه باید ترلاسه کړي.
ما د ډېرې خوشحالۍ ژړل چې دوی انتخاب شوي، خو موږ باید نور هم پر مخ ولاړ شو، او زه ورته خوشحاله یم، خو موږ باید نور هم پیاوړي ګامونه واخلو.
ټول د حزب ملاتړ کوي، د هغه خلک دي چې ځپل شوي دي. مونږ ټول داسې یو، مونږ یوه ټولنه او یو ګډ یو. که تاسو هڅه وکړئ چې د دوی په حقونو پل کېږدئ، که دا زما په حق پل هم نه وي، زه به د هغو سره ولاړ شم.
د واشنگتن تر څنګ د امریکا په نورو لویو ښارونو لکه نیویارک او لاس انجلس او په نوره نړۍ کې هم ورته لاریونونه وشول.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د بغلان او کندز د نامنو سیمو خلک چې له خپلو کورونو بې ځای شوي وایي چې که جګړه ودرېږي خپلو کورونو ته به ستانه شي او خپل کاروبار ته به دوام ورکړي. ګلرحیم نیازمن په همدې موضوع رپورټ را لېږلی.
د قندوز او بغلان یو شمیر هغه اوسیدونکي چې په کلو کې د جګړې لامل به ځای شوی دی وای چې که سیمه امن شي نو بیرته به خپلو کورونو ته ستانه شي او یو ځل بیا به د خپلو ځمکو د آبادولو لپاره کار شروع کړي. د کلیوالو سیمو خلک چې ژوند یې په زراعت پورې تړلی دی په دې ورځو کې د غنمو او خټکیو لپاره ځمکې جوړوي، خو هغه خلک چې له خپلو ځایونو بې ځایه شوي دي زراعتي ځمکې ترې پاتې دي او له کلي کوره لرې په ښار کې اوسیږي. د بغلان یو تن اوسیدونکی چې تیر کال له خپل کور کلي بې ځایه شوی وایي چې که جګړې ختم شي او سیمه امن شي نو بیرته خپل کلي ته ستنیږي، ځکه چې کاروبار ورڅخه پاتې دی او په ستونزو کې ژوند کوي.
په کلي کې جنگ و اوانونه به راتلل تیر اوتښتېدل جنګ کټم را وکړ، جنګ بند سي مونږ خپلو کورو ته لاړ سو، د جنګ له لاسه مونږ ماجر سوي یو، نو غوښتنم هم دغه داسې جنګ بس سي، نو په هره طریقه یې دغه جنګ بس سي چې بیخي ټول مخلوق خلک در په در سو.
هغه د دهقانۍ او خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه هم وایي چې سږکال یې د اوړي په موسم کې د جګړو له وجې تاوان کړی.
سږکال یې دا ټول کال چې جنګ و هندوانې و دا شیان ټول د میوې خراب سوې، نو بازار ته را ونه رسېدې، مالي زیان درلوده.
د بغلان د ډنډ د سیمې اوسیدونکو هغه وخت د سولې د ولسی کاروان له ځوانانو سره هم یو ځای شوی و چې څو میاشتې وړاندې په دغه سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د سولې د پیغام د رسولو هڅه کوله، خو وسلوالو طالبانو د سولې د ولسی کاروان غړي تهدید کړي وو او له سیمې څخه یې ویستلي وو. ډنډ غوري او ډنډ شابودین د بغلان حاصلخیزي سیمې دي، خو د ناامنۍ او جګړو پر وخت ورسره د زراعت په چارو کې د مرستندوی موسسو له خوا مرستې نه کیږي او حاصلات یې د جګړو له وجې خرابیږي. د یوې بې ځایه شوې کورنۍ وړې ماشومې ته د جګړو هر څه یادیږي. هغه وایي که په کلي کې حالات ښه شي نو بیرته به کلي ته ستانه شي.
داسې جنګونه او توپونه راغلی، مونږ کورونه ټول چپس له مونږ نه راغله، دلته نه ونیوله. یو کور کې یو کور استو، یو دغه دا جنګ سره خلاص و نو څو.
یو بل ماشوم هم د جګړو یادونه کوي، وای کلی کې خو په جګړو کې خلک وژل کیږي نو ځکه یې کډه کړي.
دلته راغلی استایل نو ول مست 3000 روپۍ کراور کو، دوه کوټې دی پکې، درې فامیلی استو په دوه کوټو کې. مونږ دل دې نه خپل کور راته خدا، خو اسه توپونه دی لګیږي په کورو کې، خلک مکیږي، تعمیر نه خلک چپکیږي.
د بغلان او قندوز په هغه سیمو کې چې نه امن دي په زرګونو کورنۍ ترې وتلې دي. په جګړو کې د ځینو کورونه هم ویجاړ شوي او اوس مهال په خارونو او نورو امن سیمو کې ستونزمن ژوند کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د څو خبرونو غټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د خارجه وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته د خپل سفر په لړ کې نن په اسلام آباد کې خپل سفر پای ته ورسو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت ورکوي چې پاکستاني چارواکو دغه هیواد د ټریزم ضد څو تن افسران نیولي دي. دغه کسان وروسته له هغې ونیول شو چې تېره ورځ یو سړی چې له خپلې ښځې او لور او یو کورني دوست سره په خپل موټر کې سوارو دغه افسران وویشتل او وی وژل. دغه پیښې نه وروسته افسرانو داسې څرګنده کړې وه چې ګوندې دغه کسان د اسلامي دولت یادایش غړي وو چې په دوه طرفه ډزو کې ولګېدل. د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت د ځینو دفترونو او ادارو د بندېدلو نن دیرشمه ورځ ده او له 800 نه زیات دولتي ماموران یا په کورونو ناستي او یا بې له معاشه خپلې رسمي دندې سرته رسوي. د شنبې په ورځ د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې مارشونه او لاریونونه وشو. سږکال په مسلسل ډول دریم کال دی چې په لسګونو زره ښځې د مظاهرو لپاره سړکونو ته راوځي، خو په واشنگټن ډي سي کې د شنبې د ورځې احتجاجي مظاهره د هغې مظاهرې نه کوچنۍ وه چې دوه کلونه مخکې ښځو کړې وه. د بامیانو او دایکوندي سیمه ییز چارواکي وایي چې د سختو واورو او طوفاني هوا له امله د ولسوالیو لارې له مرکز او کابل سره بندې شوي دي او د ښځو او ماشومانو په شمول په لسګونو مسافرین د قوناق او شاتو د تلونو ترمنځ په لاره کې بند پاتې دي. د سوریې دولتي تلویزیون نن رپورټ ورکړی دی چې په دمشق کې یو غټه چاودنه شوې ده. د عربو د اقتصادي او ټولنیزې پراختیا غونډه نن د یکشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره په لبنان کې پیل شوه. د مکسیکو په مرکزي ښار کې د ګازو په یو پایپلاین کې د چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمېر درې اویو ته رسېدلی دی. چارواکو وویل چې 4 کسان سخت زخمیان دي او تېره شپه د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د قواو جټ الوتکو د یمن په مرکز صنعا کې د حوثیانو مرکزونه بمباري کړل.
درنو اوریدونکو دو منیم ساعته پښتو خبری خپرونه هم په همدې ځای پای ته ورسیده. بیا هم د تل په څیر په څو لنډو شیبو کې د دری خپرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اورېدل مه هېروئ. تر بیا هم خدای مل شه. سوکاله اوسئ.